السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شېو دی زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې ام په دې خبرونه کې به په پاکستان کې په لویه کچه د بجلی د بندیدو د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې پړه د حکومتي ګامونو د امریکا د ولسمشر هینتا د سفر په هلمند ولایت کې د خبريالانو مشکلات او د غسې په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرام د رڼا په لور هم لرو خو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو. د خبرونو سرټکی پرون په کوټه کې د بجلی په لائن کې د خرابوالي له وجې د پاکستان په زیاتره برخو کې بجلی بنده وه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لکوالی سیمونه بې کوره کړل شوو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا د سعودي عرب سفر کوي. اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان په کامی گریټ سټیشن کې د خرابوالي له وجې بیګانه وخت د دې هیواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده وه. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د خرابوالي له وجې دا مسأله شروع شوه چې نورو ښارونو ته هم وغځېده او د دې هیواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده شوه. د رپورټونو تر مخه د هیواد په 80% برخو کې بجلی بنده وه. چارواکی وای هیله لري چې نن به بجلی بحال شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لمخ کې نه د توانایي بحران دی. افغان پولیس وای نن له کابل ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورونا چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼې ویلي دي چې دا پیښه پوځي هوایي ډګر سره نږدې شوې او په کې لږ تر لږه 2 تنه ژوبل شوي دي. د کابل پولیسو مشر فرید افضلی بیانن ویلي دي چې د ټرک کابل ښار ته د ننوتلو هڅه کوله خو د پولیسو لخوا د معلومات کولو وروسته ودرول شو. نوموړي وایي چې په ټرک کې چاودنه د یو ګیس سټیشن سره نږدې شوې ده خو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. بلخوا د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې پرون ماښام په یو چاودنه کې د حکومت پلوه ډلې 2 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوې چې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام 2 غړي پکې وژل شوي دي. د چاودنې په اړه متضاد خبرونه دي. ځینې چارواکو ویلي دي چې د سړک غاړې بمي چاودنه وه خو بیا ځینې وایي چې دا چاودنه د توحید الاسلام په مورچه کې شوې ده. د دې پیښې پړه کمې وسله والی ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لکوالی سیمونه بې کوره کړل شوو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. د وزیر اعلی له دفتر څخه پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات یقیني کړي. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه هیواد ته ستنېدل غواړي د هغې لپاره هم ټول ګامونه پورته کړل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته 2 ورځنی رسمي سفر کوي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د چین له لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ به په نورو چارو خبرې وکړي. په لیبیا کې وسلوالې ډلې انصار الشریعه پرون ویلي دي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې پنخوتو کې مشر محمد الزهاوي وژل شوی دی. یادې ډلې دانې دي ویلي چې محمد الزهاوي کله وژل شوی دی خو د ده د وژنې په اړه په بنغازی کې د اسلامي وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ تنخوتو وروسته د تیر اکتوبر د میاشتې راهیسې مختلف خبرونه خپاره شوي دي او انصار الشریعه تل د خپل مشر د وژنې خبرونه کړی دي. امریکا دا باور لري چې انصار الشریعه ډله د 2012 کال د 11 ستمبر په بنغازی کې په امریکایي کونسل خانه برید کړی و چې پکې سفارتکار کریس سټیونز وژل شوی و. خبرونه د مشال ریډیو نوره. سپینا مانے وائی چھ دا امریکا ولسمشر باراک اوباما با دا جنوری پا ویشتم انیٹا یعنی سبا دا سعودی عرب سفر کبی چھ نوی پاچا سلمان سر اوینی دا سعودی عرب سفر لپارا ولسمشر اوباما دا ہند سفر یورس رارلن کڑی چھ لمخینا ترتیب شوی و دا اعلان پا دا سی حال کی شوی دے چھ دا نڑے دا زن و ملکون و مشران اور لوڑ پوری چارواکی سعودی عرب تا پرن لاڑل چھ نوی پاچا سلمان سر دا غن اسکا ورور پاچا عبداللہ دا مڑینی پاڑا تعزیت اکڑی افغان ولسمشر اشرف غنی هم دغه مشرانو په ډله کې دي چې سعودي عرب ته د باچا عبدالله د تعزیت لپاره تللی و. ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم و. د خلیج د هیوادونو مشران، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نور مشرانو د خالی پاورس په ریاض کې د باچا عبدالله د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. امریکہ د اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې تازه هوائي بریدونه پیل کړي دي. د جنوري د 23 نیټې راهیسې شپږویشت هوائي بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو چې دا عملیه ترسره کوي له لورې په اعلامیه کې راغلي دي چې په شپږویشتو حملو کې دیارلس په شام او دیارلس په عراق کې کړي دي. په شام کې په دولس حملو کې د کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په عراق کې پنځه حملې د موصل ښار ته نږدې او پنځه افار ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې کوردي پوځي ځواکونو وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د موصل ښار نیولې د لومړي ځل لپاره په دغه ښار راکټونه ویشتلي دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري ښار میریوپول کې پرون د روس پلوه یاغیانو په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او اووه نوي زخمیان دي. د دې ښار په بریدونو کې بازارونه او د خلکو کورونه په نښه شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه تاسو اوریدل او د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان په کامی گریټ سټیشن کې د خرابوالي له وجې د هیواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده شوې وه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسي لپاره متعلقه محکمو ته هدایات ورکړي دي. او د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو خلاف عملیات کې توپیر کوي او کنا؟
پاکستان میں صرف موجودہ حالات کے بعد صرف آوے اگر توجہ اور کئی چکم پاکستان تو دننا نقصان رسائی ہے.
او انیس پروگرام درنا پلور کی بوار چ پ قبائلی سیمو کی دجنکو تعلیم سنگ دے او پ دغ لار کی اخی تک کم مشکلات دی
جنې هغه ناخلی اجوکیشن هغه بیسک نیډ دی هغه نشته. نو هغه خپله په خپله خو تباه شي خو که سبا یې واده وشي و ای چې کوم بیا نسل مخکې روان دی ایتم نقصان دی.
په خپرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان په کامی گریټ سټیشن کې د خرابې له وجې بیګانه وخت د دې هیواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده وه. ویل کېږي چې پرون په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې خرابوالی راغلی و چې دغسې دا مسله نورو ښارونو ته هم وغځېده. په دې اړه زموږ همکار احمد الله تفصیل ګل ایاز سره شریک کړی دی.
اسلام آباد په شمول د پاکستان چکم لوی ښارونه دي په هغې کې د تیر ماخوستن د بجلی غټ بریک ډاون چې کوم و هغه مخته راغی. او دا حال خو د ملک لوی ښارونو مختلفو ځایونو کې بجلی چې کومه ده هغه بحاله کړی شوې ده خو بیا هم په دې کې کار روان دی. او د دې د وجې د پنجاب سند خیبر پختونخوا بلوچستان او اسلام آباد چې کوم د دې ښارونه متاثره شوي دي د اوبو او بجلی وزارت تر مخه چې لکه ان پی ډی سي درې ګریټ سټیشن چې کومې دي هغه ټریپ شوي وي چې له وجې په نیشنل ګریټ سټیشن کې فنی خرابي راغله. او دغه شانتي په نورو ګریټ سټیشنو د ضرورت نه زیات لوډ پریوتو چې له وجې دا نورې سیستم چې کوم دي هغه هم ټریپ شولې. او دا شان په ملک کې لکه په یو میاشت کې څلورم ځل دا شان په ملک کې دا قسمه مسله چې کومه ده اولس تر اپېښه شوله او هغې ته نه متاثره کېږي لګیا دی. د وابدا چې کوم ترجمه چارواکي د هغې د وینا مطابق د ټولو لومړی په اوچ پاور پلان چې کوم هغه بریک شو د هغې نه پس بیا د مظفرګړ ګریټ سټیشن چې کوم د هغې لاین بریک کېدو له وجې د ملک یو شمېر گریٹ سٹیشن چې کومه هغه ټریپ شولې او دغه شان لاکړه جامشور او تربیلا منګله دا هم په هغه دغه کې شامل دي چې لوجه دلته ټریپ شولې او دغه شانته نور مختلف خارونه چې کوم دي نو پاره کې د بجلی بحران مخه تراغه دغه شان بجلی ته کنه و دا چارواکي وایي چې زیاتره سیمو کې بجلی به حاله کړی شوی دا وغه لګیا دي چې مطلب غړ غړ خارونه چې کوم دي پاره کې بجلی به حاله کړی شوی دا خو بیا هم په ملک ډیر خارونه چې داسې دي هغه اوس هم د بجلی نه دغه دي نو هغلته هم کوششونه روان دي او امکان دی چې نن پورې به دا ټوله مسله چې کومه دا به حل کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو ورې د دې نه وړاندې تاسو ورې دل چې احمد الله مونږ ته تفصیل راکو چې د پاکستان په زیاتره برخو کې پرون بجلی بند و او اوس چارواکي وایي هیله لري چې دا بجلی د مسله باندې نن بحال کړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له قبایلي سیمو نه بیا کور کړل شو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. د وزیر اعلی له دفتره پرون خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات یقیني کړل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار شبیر احمد جان تفصیل زما همکار ګل ایاز سره شریک کړی دی.
موسم یخ دی او سخت دی نو د ځینې چې کوم کډوال دي د خبر جرته هغه چې کومو سیمو ته روان شوي دي یا چې کوم افغان کډوال دي هغه په خپلو وزارتونو باندې واپس روان شوي دي نو هغوی ته په لارو کې د سخت یخنۍ له وجې ډېر زیاتې ستونزې دي او اکثره زیاتره خلکو سره سامانونه هم وي دوی سره ماشومان زنانه هم وي خو ولې د ګاډو یا د تګ راتګ لپاره چې کوم ګاډ وي د هغې ډېر زیاتې ستونزې ورته او دین علاوه چې کوم روان میاشت کې چې کومه د شمالي وزیرستان د واپسې عمل هم ممکن دی او امکان دی چې ډېر شنه وزیر اعلی هدایت کړي دي چې دغه سیمو ته چې کوم خلک واپس دي خو افغان کډوال دي او که هغه قبایلي سیمو نه چې کوم د کورشي خلک دي هغه روان دي نو هغوی ته څه شکایت ملی شوی تېره داسې ماشومان هم په کې وژلي شوي یخنۍ له وجې ډېرې زیاتې ستونزې نه هغه پرون دغه یو اعلی پیغونډه راپلل چې کوم د خیبر پښتونخوا داخلي خیر محکمه ده هغوی ته اویا چې کوم په قدرتي افغانستان سره عمر دي سره وي او په قضایي سم ادارې دي یې مې چې یې هغه ته هدایت جاری کړو چې دا یو واقع کډوالو چې کوم د شمالي وزیرستان یا د نورو قبایلو سره د کورشه خلک دي راغي د واپسې لپاره به د مخکله اخري بندوبست وکړي شي او که څه هم دا شکایت دې بیا وان ده نو دی په دې اړه متفقې ده او په څه ګامونه پورته کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو تاسو ورې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د هیواد ته خبرداري ورکړې دی. ویلي دي چې د وسلوالو په ناځایونه د قبلولو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر د هند پر رسمي سفر دی. همداراز د پاکستان پوست په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي او وایي چې په وسلوالو ډلو کې فرق نه کوي. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوست په رښتیا هم داسې کوي او که څنګه. په دې موضوع زموږ همکاري ملیحه امیر کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په هیواد کې دننه د ترهګرو پټنځایونه د قبلولو وړ نه دي او دا چې په 2008 کال کې د ممبئی د حملو تر شا د ذمہوارو کسانو خلاف دې ګامونه پورته کړي. دا خبرې اوباما د انډیا ټوډے مجلې سره په امریکا کې پرون د هند تر رسمي سفر وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د تیر کال د اگست میاشت راهیسې عملیات کوي. بیا په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید پس پاکستان ویلی دي چې بېله کوم فرق د ټولو وسلوالو خلاف ګامونه اخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ټولو وسلوالو تنظیمونو خلاف یو شان کاروایی کوي که څنګه؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
یہ کہتا تو پاکستان یہی ہے اور میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان میں
گورا پاکستان کو ہم دعوائی اور زما پا فکر پا حکومت طریقہ چھ پاکستان پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو زد عملیات کبھی نو تاسو یہ وی نہیں چھ پا وسلوالو ڈالو کی کم قسم فرق نہ کبھی حقانی شبکہ یہ یا خو غیر فعال کړی دا او یا یې حل ته د مخ کې بشان طاقت نه دی پاتې. نو په یو لحاظ سره حقانی شبکه د پخوا په څیر د پاکستان خوره هغه شان نشي استعمالولې. بل خبره د جمعه داوه ده. نو تاسو ته معلومه ده چې پر هغه ډلې د بندیز لګولو کوشش روان دي. خو تاسو به په یوه چې په پاکستان کې د غډلې ډېر حمایت موجود دی. اوس به ګورو چې پاکستان په دې تر کومه حده عمل کولی شي.
پاکستان پر عمل کر سکے گا.
بلخوا د دفاعی چارو کارپو بریگیڈیئر سعد وائی داسی نے وینی چې په موجوده وخت کې به پاکستان د هغو ټولو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې له پاکستانه بهر فعال دي.
پاکستان کے بسکئی آغبہ امریکی دبی شنو پروانہ لری پاکستان کے تبدیلی خوراک لے پالس ہے کہ ماتحکاری چھ افغانستان سرا مفاہمتی یو سفر روان لے ما بخیر میں پاکستان میں صرف موجودہ حالات کے بعد صرف آگے رغت توجہ ورکی چکم پاکستان تو دننا نقصان رسائی لکمل دین ترجیح بانے بہ آگئی کہ آگے افغانستان کے رغت ابھی تو فی الحال پاکستان داغی خلاف آپریشن کو آگاہ ما بخیر میں فی الحال دا پاکستان میں رادن دا پاکستان میں رادہ بدہ کہ افغانستان کی مفاہمت را وزی موجودہ افغانستان انتظامیہ ترمیز دا افغانستان اور دا مزاحمتی گروپوں ترمیز چکم ہند لخت توجہ والا گروپ نہ دی چکم تمام بخال بنا پاکستان فی الحال ابھی تو لاگو تنا ورو تمام بخال بنا غاز دانش مندین نہ تھا کہ پیو وقت باندے پاکستان دمرا محاذنا پلان دی
دا پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف پدی روسیو کې امریکا او لندن ته د سفر پر مهال ویلیو چې نور د خ او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایانه تسنیم اسلم د جنوري پر 28مه نیټه خبریالانو ته ویلیو چې جماعت الدعوه تنظیم یې تر بندیزونو لاندې راوستي دي او اساسې ورله منجمد کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,580 15,580 او 15,380 کیلو هرتز ساوري دلی شي.
مشال لیڈیو تاثر ڈان وسپانی اخبل اداریہ پا پاکستان کی رترہ گرو ڈلو پر سید حکومت لخوا دا پورتکل شو گامون پڑا لکلی دا چی سر لکی دے آیا پاکستان پا ناکانونا گرزبل شو ڈلو بندیس لگولی او کستنگا دا اداری غٹ برخی در تا اسرار علا مومن باندی کبی
ڈان رسپانا لکھی باید دے پختنی تا ساده جواب ویل شي چې آیا پاکستان په دې وروستیو او اونیو کې د حقانی او جماعت داوا په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم ګامونه پورته کړي چې د دې ډلو پر فعالیت او حیثیت یې اغیز کړی وي. د بارنو چارو وزارت او رسنیو ته وایي چې د یادې پختنې جواب دې له کورنو چارو وزارت او د ترګری د مخنیوي خامی ادارې څخه معلوم کړي خو د کورنو چارو وزیر بیا پر دې خاموشه دی. همداراز بیا نه څرګند چارواکي متضاد بیانونه ورکوي او پارلمان هم دغه قسم پښتنو ساده جواب نه وایي. په عین حال کې بیا داسې مفروضه هم مخې ته راځي چې په جماعت داوا د بشپړ بندیز د دې ډلې اساسې کنګلول او د مشرانو یې بهر ته پرتګ د بندیز په ګډون څومره هم چینوي ګامونه پورته کړل شوي دي نو دا د امریکا په وینا د هندوستان د خوشحالولو او له افغان حکومت سره د مرستې لپاره پورته کړل شوي دي. خود ادارې په خبره دا قسمه سازشی مفروضه ولس نور هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخوي. باید چې دا خبره لزړه ومنل شي چې د ترګریز جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او له بهره پرې نه رته پل شوی یا د ذهني ګډوډۍ د پاکستان د کورو چارو وزارت په یو بیان ختمی دی شي یا دې د وزیر اعظم دفتر دا خبره په ډاګه کړي چې د ترګری د مخنیوي پلان به څرنګه عملي کیږي. خود ورسپانې په خبره دلته کې د تیر په څیر یو سوال کیږي او عمل کې نور سمخه ترازی او یا حکومت خاموش وي او هیڅ نوایي لکه څنګه چې به پخوا پاکستان په خپل ځمکه د ډرون بدون پړه خاموش وو او یوازې غندنه به کوله. همداراز پاکستان ریاست یو وخت په لشکر طیبه بندیز ولګولو خو بیا یې اجازه ورکړو چې ډومبه په جماعت داوا او اوس تر څه حده په فلاحي انسانیت فاونډیشن وربدل شي. د ډان وسپانې په دې اداریه کې راغلی دي باید چې پاکستان ساده او واضحه تګلاره خپله کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې ریاست دې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه په ډاګه کړي او د ترګرۍ ضد قوانین دې ځایي ژبو ته وژباړي چې دا رنګ په اړه یې خلکو کې پوهاوی زیات شي. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې کومې ډلې د ټولنې د خیر ښېګڼې په نوم کار کوي یا چندې راټولوي هغه حکومت ترهګرۍ ګرځولي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي کچېری پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو بندیز ولګوي نو دا ډېر اسانه خبره ده چې خلک پر دې یقین شروع کړي چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو پالیسی ختمه کړې ده.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په اورگزو ایجنسی کې د پاکستان د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو لوج چې زیاتره خلک بې کوره شوي دي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې کې ځینې کډوال د کرم ایجنسی په بیلابیلو برخو کې اوسیږي، خو دغه کډوال شکایت کوي چې د دوی اندراج نه دی شوی نو ځکه ورته امداد هم نه ملاویږي، باید چې حکومت له دوی سره مرستې وکړي. نور تفصیل د طارق اورگزی نه اورو.
په کورما کې دا اورگزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی اندراج دی وشي او سانتیاوې دې ورته ورکړل شي. په سادین سیمه کې استوګن د ماموزو سیمې نبیب مشال لوډیو ته وایي د دوی نه نمونه درج شوی دی او نور سره د حکومت لخوا مرسته کیږي.
حالات گاډ وار شي خپل ایجنسی نه خیبر ایجنسی ته وخت خیبر ایجنسی چې دا گاډ وار شي حالات گاډ وار شي دا د روغ لوکر می ایجنسی ته ستین کا یو ته مسله دار ته مو بالکل هغه نه پوتی او رشم نه هر شي نه هر خبر نه پوتی او مو بل زنی او ډیر کا سونی کم سی کم دواسه و کورانی ری ټول بس رجستریشن ری شي او بس دا ته رغلی ته خلی سر وغه خپل ځان سره روري نو هیڅ شي نه ورو.
د پاکستان پوز لخوا د وسلوالو په ضد عملیاتو لکبل به کور شي د اورگزو متاثرین په دې وخت ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. په دې کې ځینې کورنۍ داسې دي چې هغوی د کور مې په مختلفو سیمو کې اوسېږي. لال مد خان په نامه یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دوی خپلو سیمو ته ولیږي او که داسې نشي کولای نو بیا دې ورته د نورو سیمو د بې کوره شویو خلکو په رنګ اسانتیاوې ورکړي.
ډېر مشکلو سره سره مخ یو نامې همې ډېرې وارګې بس چاغا شر نامې نامې وارګې پاده نه وي او اوس مې دا غوړې چې یا مې دا رشن ته باندې بس وشي او یاد وبسې.
قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې یو چارواکي شادراز مشال لوډیو ته وایي د اورگزو متاثرینو یو ځلې اندراج شوه دي او زیاتوي چې بیا د دوی اندراج نشي کېدلې.
تقریبا 4 تر مخ شي اندراج د غیري او شتکم شي 5000 خلک یو 500 کسونه پټې دي نه لکري ټن
مارچ میاش په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دروسته د اورگزو خلکو خپل کورونه پریخي دي. د کوزي او منځني اورگزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوې دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورگزو ځینې قومونو سره په بر اورگزو کې 8 قومونو شاوخوا 2500 خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د وزیرستان د کډوالو د مفت علاج لپاره په ډیره اسماعیل خان کې 15 ورځنی کیمپ لګول شوی دی. دا کیمپ د فاټا سیکریټریټ او یو غیر سرکاري تنظیم جوړ کړی دی. په دې کیمپ کې به وزیرستاني کډوالو ته مفت دوایانې او علاج به هم کیږي. نور تفصیل د سلام محسود پر رپورټ کې اورو.
د فاټا ډایریکټریټ په ملاتړ د غیر سرکاري تنظیم وزیرستان میډیکل ایسوسیشن له طرفه په ډېر اسماعیل خان شه د سولي قطبي وزیرستان کډوالو د پاره د هر قسم مفت علاج په غرض 15 ورځنی پروګرام بندوبست شوی دی. چرته به چې د اتوار په ورځ سره د موبایل هسپتال 25 ډاکټرون د ډېر اسماعیل خان ملتان په جرنلی سړک فتح موڑ په البرو میډیکل سنټر او میډیکل هوم کې د روانه یاشته د 25 نیټه نه تر 28 نیټه پورې قبایلي راجیرون کسي او د مفت علاج سهولتونه باور تر رسوي. په دغه اولې سره د وزیرستان میډیکل ایسوسیشن مشر نور محمد مسعود نور تفصیل په دارنګ بیانوي.
سره او د سینیټر صالح
یاد دیوی چپ ڈیر اسمیل خان کشدی سویلی قطبی وزیرستان سارا تعلق لارون کی تر درے لاکا پورے کا ڈول کا بالیون وہ سیج ہی چدکومت دوپارہ دی طبی سہولتوں بے کچھا ضرورت دائی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د شمالی او د جنوبی وزیرستان د کډوالو د مشکلاتو په اړه رپورت اوریدو. د هلمند صحافیانو په دی ولایت کې د وجل شو خبریالانو د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. عبدالصمد روحانی، نور احمد نوری او عبدالهادی همدرد په دی ولایت کې په مرموز ډول په وجل شو خبریالانو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټو سنو مدني ټولنو په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې مشکلات مخ په زیاتېدونکي یاد کړي دي. په دې اړه نور حال د الیاس دایی په دې رپورت کې اورو.
په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبریال اجمل نقشبندي په مرموز ډول ووژل شو. په 2008 میلادي کال کې د عبدالصمد روحاني وژل کېدو د نړۍ په سطح د خلکو او د خبریالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبریالانو د ساتنې او مسؤلیت غبرګونونه راوپارول. د جمعې په ورځ د هلمند ټولو ژورنالستانو د یو خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځی. په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبریالانو، مدني فعالینو او د خبریالانو ملګرو ونډه اخیستې وه. عام خلکو د حکومت څخه د خبریالانو د ساتنې ترڅنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړې ژمنې د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
همیشه زموږ ژورنالیستانو دا کړې دي او بې پرې پاتې سوي. لا نور هم د دوی څه هیله او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې پرې اوسي چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي، خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیزه قرباني ورکړي، په شهادت رسیدلی دي، ترور سوي دي چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوری دی.
نور احمد نوری په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی وو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د هلمند ګرمسیر وروسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کاوه. نوموړی په هلمند کې د بیلابیلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو ترڅنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره شوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې شوي وې ووژل سو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل سوی دی. د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي او د هلمند ژورنالستانو څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د ژورنالستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو ژورنالستانو قاتلین دي د عدالت منګول ته وسپاري.
د ژورنالیزم د بېفریتوب اصل تفکتو د خپل دنده پر مخ یوسي. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصا زموږ د شهید صمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وار وار باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغېزه کوي او حکومتونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو نامنو له امله اکثر وخت ژورنالیستان د لورو سمو څخه د رښتونو خبرونو دراټولو لوتوان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تیر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېمه نیټه د وژل شوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلم له حکومت څخه د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وروڼه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د افراد سبب سی، کنه د نوري قاتلین را مخته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والی صاحب، د وخت د کمانډان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت په ورځ به زمر لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالصمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري هغه خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرالانو څخه د دفاع ټولونو او په دې برخه کې مرستندوی ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبرالانو لپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د هلمند خبرالانو وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالستانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کړې ژمنې عملي کړې او خبرالانو ته دي د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شي. او اوس د سهار لسنی می بجې کیدونکې دی وخت شوی دی د لنډ خبرونو. د پاکستان په کامی گریڈ سٹیشن کې د خرابې لوي چې بیگانا وخت ته د دې هواد په زیاتره برخو کې بجلی بند او د مشال ریډیو خبريال وای پرون په کویټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د هغې خرابوالي لوي دا مسأله شروع شو چې نورو ښارونو ته هم وغځېده. افغان پولیس وایي نن له کابل ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې دا پېښه پوځي هوایي ډګر سره نږدې شوې او پکې لږ تر لږه دوه تنه ژوبل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې پرون ماښام په یو چاودنه کې د حکومت پلوه ډلې دوه کسان وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوې ده. د دې پېښې پر کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لکولی سیمو نه بې کوره کړل شوو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. د وزیر اعلی د دفتر څخه پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات یقیني کړي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته دوه ورځنی رسمي سفر کوي. د پوسټ اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر به د چین لوړ پوړو چارواکو سره مینی او د امنیت تر څنګ به په نورو چارو خبرې وکړي. په لیبیا کې وسله واله ډله انصار الشریعه پرون ویلي دي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې پنختو کې مشر محمد الزهاوي وژل شوی دی. یادې ډلې دانې دي ویلي چې محمد الزهاوي کله وژل شوی دی. سپینا ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا د سعودي عرب سفر کوي چې نوي پاچا سلمان سره وګوري. او امریکا اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي او د جنوري د 30 منټې راهیسې شپږویشت هوایي بریدونه کړي دي. لن خبرونه تاسو واوریدل او بس با په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نه وورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعلی پرویز خټک په بیان لیکلي چې وایي خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې د صنعتونو د بحاله نوې سرمایه‌کاري او مادني زیرمونه ګټه پورته کولو د پاره کار کوي او د دې سره سره به شپږ نوې صنعتي زونونه هم جوړول شي. د غرنګ د زیاتې او ارزانه بجلی پیدا کولو د پاره هم اقدامات روان دي. د آج ورځپاڼې ادارې لیکي چې داسې وخت کې چې کله پرویز خټک د صنعتکارانو یوې ډلې سره خبرې کولې د صوبې دوه کمپرستو جماعتونو عوامی نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي د پاک چین تجارتي راهدارې لار د خیبر پښتونخوا په ځای پنجاب ته اړولو باندې د احتجاج اعلان وکړ او دا یو ظالمانه او پښتون دښمنه پالیسي وبلله. ادارې وایي چې یو طرف ته د اتیایمې لسیزې راسي خیبر پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمه د جنگونو او ترهګرۍ سره مخ ده، نو بل طرف ته د مرکزي حکومت بیروخه د دې ځای د اولس ژوند د نورو مسلو سره مخ کړی دی او داسې کې که یو منصوبه د دې خلکو د ژوند حالت بدلول شي هغه هم بل طرف ته اول د ظلم د پاسه ظلم دی. د وزیر اعلی خبره په خپل ځای ټیک ده چې صنعتي ترقی سره معاشي استحکام راځي، خو دې سره سره پالیسی ساز ادارو او مرکز له هم پکار ده چې دې صوبې ته خصوصي پاملرنه وکړي او ورته زیات مراعات ورکړي، نو هم به ورسره د سیمې د خلکو بیروزګاری، غربت او مسلې تر ډیره حده کمی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ لیک کړی دی. اداریه وایي چې تحریک انصاف د 2014 ټولټاکنو کې درغلي کړیو پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي او دغه مقصد د پاره اسلام آباد کې یو اوګدا درنه هم ورکړی و. خو د پیښور پیښو وروسته یې نه یوازې درنه ختم کړه بلکې د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې هم ګډون وکړو او دغه دوران حکومت د جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. اداریا د تحریک انصاف د غړو د خلیل کی چې حکومت په جوډیشل کمیشن جوړولو او مذاکراتو کې سنجیده نه دی او کده چا دا خیال وی چې تحریک انصاف د خپل موقف نه اوړیدلې نو دای خام خیالی ده. بل طرف ته د حکومت لخوا احسان اقبال وای عمران خان بد انتظامی لا د ټګې نو مورګوي او غواړي چې د خپل خوخي کمیشن جوړ کړي کم چې حکومت ته منظور نه دی. اداریا اخره کې لیکي په داسې حال کې چې سیاسي عسکري مشرواله او ټول اولس د ترهګرۍ ختمولو کلک اراده کړي او پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی باید چې د سیاسي محاذ خلاصولو نه ډډه وکړي شي او دوانو غاړو لا داسې اقدامات پکار دي چې ورسره دا سیاسي مسله په خشان سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وسپانې په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته په دوره دی د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. بلخوا هفینګټن پوسټ وسپانې په یو مقاله کې د پاکستان افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه لیکلي دي چې هند افغانستان ته د دوه زره یوم کال راهیسې ځینې مالي مرستې ورکوي چې دا شان په افغانستان کې د پاکستان اثر کم کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. وال سټریټ جرنل وسپانې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې د هند دوره کوي چې د نیو دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دواړو لورو ترمنځ د تیرو اونو راهیسې د کشمیر په پوله د ډزو تبادله شوې ده. هند دا مهال د خبرداري په حال کې دی او داسې اندېښنې دي چې چېرته د ولسمشر اوباما د دورې پر مهال پاکستاني وسلوال بریدونه ونه کړي. په واشنگټن کې یو کارپو جوشا و وایټ وسپانې ته ویلي دي چې تر څومره ډېرې مودې پورې پاکستان او هند له یو بل سره خبرې نه کوي تر هغې به هند کې ترهګریز بریدونه او د پولیس خړې حالات لا خرابولی شي. مقاله لیکي د ولسمشر اوباما د دوره بعد اسلام آباد لپاره ډیره حساسه وي ځکه چې هغه هند ته ځي خو پاکستان ته نه ورځي. د اسلام آباد او د واشنگټن د چارواکو په حواله په دې اړه ولسمشر اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د نومبر په میاشت کې وضاحت ورکړی وو. په هند کې بیا سیډونکو په دې اندي چې د ولسمشر اوباما هند ته دوره دا څرګندوي چې د امریکایي ولسمشر انتظامیه پرته د هند لخوا له اسلام آباد د څه بدلی اغیستو نیو دلی سره همکاري کولو ته تیار ده. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د افغانستان د مشرانو د دوی د گاونیانو لپاره نوی کال د یو نوي ترقی یافته رژیم نه زیات ډیر څه راوړي دي. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په رسمي توګه امنیتي چارې افغانانو ته وسپارلې چې په سیمه کې د واک اختیار په لړ کې ډیر بدلونونه څرګندوي. مقالې بیا د پاکستان او هند په اړه لیکلي دي چې د ځینو خلکو په اند افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو نه وړاندې هند او پاکستان په افغانستان کې پراکسي جګړه پیل کړې. په افغانستان او بیا سی په مرکزی ایشیا کې د پاکستان د نفوذ یا اثر د مخنیوي لپاره هند افغانستان ته د 2000 یوم کال راهیسې 2 ارب ډالر مرستې ورکوي. دا مرستې د هند لخوا یو هیواد ته په ورکوونکو مرستو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم افغانستان ته دا مرستې د پاکستان لخوا د سکیسما فعالیتونو د کولو د ویری لوجې ډېر کمی د غیر پوځي پروژو لپاره ورکول کیږي خو په 2014 کال کې هند د یو تړون اعلان وکړ چې له مخې به هند د روس نه د افغانستان لپاره وسله اخلي. په دې وسلو کې به لومړی وړې وسلې افغانستان ته ورکول کیږي او بیا داسې امکانات هم شته چې په دې کې مهم پوځي سامانونه یعنی توپې او هیلیکاپټرې هم ورکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي لخوا هند د پرمختګ په لور بوتللو په هڅو کې یو برخه له افغانستان سره دوامداره مرستې دي. هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کمزوري افغان حکومت څخه ګټه پورته کړې وه او د مقالې په خبره په افغانستان کې به ترهګرو ډلو ته مالي مرستې او هدایات ورکول. د هفینګټن پوسټ په وینا د پاکستان استخباراتي اداره ISI یو وخت پلواک اداره ده او د مقالې تر مخه کچر ته وزیر اعظم نواز شریف له هند سره خي اړیکې هم غواړي نو دا سرګند نه ده چې آیا نوموړي به په افغانستان کې د ISI لخوا وسلوالو ته مرستې ورکول بند هم کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان لسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د سعودي عرب د پاچا عبدالله تر مړینې وروسته هغه هیواد ته سفرونه پیل کړي دي چې د پاچا کورنۍ د سعودي خلکو او حکومت سره تعزیت وکړي. ټاکل شوی د امریکا لسمشر د هند تر سفر وروسته سعودي عرب ته ولاړ شي او له نوي پاچا سلمان سره وګوري. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28 په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشان د جنوري پر 28 یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واک لاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغلی ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولاند او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون هم د غیوت سفر کړی دی. د غرض د سویډن او هالند پاچاهان شپارسم کارل گوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د غیوت صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمېر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاض ته ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچینې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 28 په امام ترکی بن عبدالله جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوی پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لږ ډیر کار وکړي.
داوا فریبا ظاهر. د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتنو دود، دستور او د کلتور پرمختګ د شاعرۍ له لارې په ښه ډول کېدای شي، خو د دوی په وینا که شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې هم ښه رول لوبولی شي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې موضوع یو څو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سستیم نه پوښتل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغوی شاعری د یو سورزو شاعری وي. ریاست سستیم په دې حق لا زیاته کړه،
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی، یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر اسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی هغه علي حیدر جوشو غونټه کې دا غره شاعر شاعرانو ده نو منګله پکاري چې د رحمان بابا اتباع په نسبت د علي حیدر جوشي د رحمان بابا خبره زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي د داسې قسمه شاعرانو چې کمونو پورتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کمونو نه ملاويږي او دا په هر دور کې همدا د شاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشي د شاعرانو
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي ځکه چې یو تعمیري ادب د تعمیري سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د رڼا په لور. په دې خپرونه کې د جنکو د تعلیم او هغې ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه خبرې شوې دي. خپرونه شاین بنیری جوړه کړې ده.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د نن پخپرونه د رنا پلور کې د پاکستان قبایلی سیمو ته ورزو او د غلطه د جنکو د تعلیم پاړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا سلور میلیون خلک ژوند کوي چې ډېری یا خو کار کرونده کوي او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمری سکولونه، 200 مډل سکولونه، 15 اویا هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، یو الیمنټری کالج او سلور سوا 150 کمیونټی سکول ندی. خو ولې په سیمه کې د بے قرارۍ او خلکو د بے کور کېدو له کبله لویش میر تعلیمي ادارې تړلې پرتی دي. ګڼ شمیر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزغولې دي او سداسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلی سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو، د انتظامی اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمیر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوې دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داوړ وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډېر زیان د سیمې تعلیمي هلو ځلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسېدلې دي.
قبائلی علاقہ کا تاسو تاریخ وګورئ نو پہلا ہم دلتا چکن دے ایجوکیشن دے زنانا ډیر زیات کم وو. نو حکومت دا سے خطر خواتا وہ جو ورکڑے وا نہ این جی اوز دا سے خطر خواتا وہ جو ورکڑے وا او بیا دے نائن لیو نہ پس چکم دلتا کی طرح اگر را دو دے افغانستان نہ پہا کے لوکل او چکم باہر نہ کم خلق را دل القاعدہ یا نور دا سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن را دل نو هغه دوه درې داسې کاروان شروع کړی چې هغه زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو. په شروع کې خدای دا کوشش وکړو چې یاره دا کمفلیټ تقسیم کړي چې زموږ د ماشومان چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي. خو بیا هم دا ماشومان به سکولونو ته تللې نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل. قبایلی علاقہ کې تقریبا 1,500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتره سکولونه چې کم دي هغه دي زنانا سکولونه دي او پاک هم زیاتره چې کم دي د پرایمری سکولونه دي. او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډیګري کالج وو دا زنانا لپاره، هغه خو ټول یې ختم کړی او بیا حکومت جوړ کړلو. قبایلی علاقہ کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې. نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنګه مدرسې ډېرې زیاتې وې، بیا د زنانا د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو. په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلي کې مدرسه جوړه شوله.
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین پاړه په پیښور کې میش د بلابلو قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي جنکې زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزې په تیارو کې ورکه شي.
نن سبا چې دې زیاتره اٹیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکه سکول ویل فری دي. خو نن سبا معاشره داسې شوی ده چې ډېره زیاته موډرن ده او غیږی غواړي جنکه ډېر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاتره حاصل کو. د دې لپاره ضروری ده چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي, بس جنکه دې فری دي چې غیږی تعلیم حاصل کړي. که غیږی غواړي که غیږی ډاکټر جوړ شي نو فری دي چې غیږی ډاکټر جوړ شي, غیږی دې خپل خواب پوره کړي.
دا ډیر بد خبره ده, دا نه دی کول په کار, ځکه چې زمونږ خلک دا دې ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو. زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده, نو مونږ ته په کار دی چې ښځو مونږ سکول جوړ کړو, نه دا نه چې مونږ دغه سکول نه ورانه وو هغه کې بلاست کړو.
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت ده که د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي, نو بیا نو ټول کور چې دی هغه هم هغه ښځه چلی کړه. نو چې هغې تعلیم نه یې کړې نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي. نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکري به ولې ملاوي کړي, ښه صحیح کار به کولی شي, خپل کور به خپله باعزته چلولی شي.
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وی چې اټیکس چې دی نو هغه زیات تر د جنکو په سکول باندې کېږي. نو د جنکو په سکول باندې زیات تر کېږي, زیات تر چې دا انټرټس کې او پدې کې هم جنکې ټاپ کوي. جنکې زیاتې مهنتي وي د الکان, نو دوی به غواړي چې جنکې دي تعلیم نه کوي, پته نه لګي دوی څه غواړي. جنکې جنکې دومره شوق لري چې هغوی تعلیم وکړي, نو بیا دوی څه غواړي. نو زویم چې سکول دې لږ ډېر وایي, ځکه چې هغوی ته سب د څه پته نه وي چې دا په هغوی په څه باندې پوهېږي نه, نو هغه به څنګه بیا طریقې کوي زموږ ملک. او زموږ په ملک کې چې جنکې د بې تعلیمې ان پڑھی نو هغوی به څنګه طریقې کوي.
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو زرو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه یې نه کوله. د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي, کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده. فیحه کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي. هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکې سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي.
موسلی خو اولی ته فیملی نه هغه نه ملاویږي پرمیشن نی پرمیټ, لکه ټیلنټ ډېر دی په خاص کر ګرلز کې, خو پرمیشن نی او بیا حالات داسې دي کنه ای وجنا او چا خپلم انټرسٹ نی, لکه دون هغه اویرنس نشته ایجوکیشن نو ای وجنا جنکې خپلم ډېر هغه نی انټرسٹڈ ظاہر دے سر ساغ نہیں بلا چار سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادے چ کم بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاڑی شی نو ڈیر جات مخ کے متلیشی لگا ڈیر جات رول ماڈل شتا زم پختنو جی نہ کو کے مخ کے تلی دی او چ سوک ندی تلی نو بظاہر دا بیا ودی کی نور بس کئی سوسائٹی خو نقصان ظاہر دا کی کی چ جنے غنا خلی ایجوکیشن اگے بیسک نیڈ دے وتا غنشتا نو اگ خپل پخپل خو تباشی خو سبای وعده مشی ای چې کم بیا نسل مخ کې روان دي, ای کې مخ روان دي, ای تم نقصان دي ان ایجوکیشن دی وجنا وا لکا ایم پرابلم سفر فیس کوي.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پیښور سره نږدې د قبایلی سیمه ناراضي او د پیښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني, جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې خيسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصل ډېر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کوو, مطلب لایک گرلز ایز اے گرل مونږ ته پاره ډېر زیات مشکل دی دمره لری نه راتل. ترانسپورټ مسله د مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمره راځو لر پښتنو سوسایټي کې. آی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کو دا پاره اگینه منی مطلب اگینه وی چې جنہ کې ایجوکیشن وکي, ایجوکیشن نشته جنہ کو دا پاره خو ډېر کم مطلب نن سبا خلک چې دی اگی ایجوکیشن دا پاره جنہ کې بهر راولي. اور زمگا پیرنٹس چکم دی نو اگی مطلب نن سبا زمانے سے روز چلی گی اور اگیم چی دمگا ایجوکیشن دا پارا دلتا راستی.
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په ولس کې ویره ډېره شوې ده او ډېر مور پلار دې ته زړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو ته ولیږي. د خیبر قبایلی سیمې د جنکو د سکول یو مشر استاذه شازیه وایي وړاندې د هغې په سکول کې د 500 ډېرو جنکو زده کړې کولې, خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
امن او امان ده که نه, چې کله پورې په یو سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي راته وو ټول سیزونه چې کنګې ده معطل شي عند معطل شي سارا خود لائف سیونگ کم سب دیا خط سے پکرانے کی آپ مشکل کی مطلب ایڈوکیشن تو بس ہو بولے ہیلتھ تو بس ہو بولے اور سوشل ویلفیئر تو بس ہو بولے کنا پکوا بخل کو بیر پر پڑھیر پوسلو والے مخبول بچی کو تعلیم سے لے کر وہ سچویشن دار سے شویر ہے موٹ بارے میں زیادہ تیری گی زمان کچھ کم دے مدل دے جس کے امیت اے اوہ کے چیزی حالات نمک کے تکی تعداد چکمو 700 نابو چکم دا آپریشن شروع شوئے دے گا دے نبا چکم تعداد دے انرولمنٹ چکم دے آگا تقریباً 400 پورے یا 400 تر آورا سے تو کوئنی آو علاقے کی زیادہ خلق سے دیا مائیگریٹ شو مائیگریٹ شوئی دیتے اور جو واپس راضی منگا خلق میں نے تو رشکو وہ بھی ہے واپس آو معاشمان گما کلاسز کی کینوں کو انرولمنٹ چکم دے آگا دے زیادہ سفر شو
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیته دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظره فرض دي نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو ښه پارت پلی کوي شي اسلام چې دی هغه دین فطرت دی نو مخکې به زه دې ته لایک ریکویسٹ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دی اسکالرز دی چې دی د خلکو تاغوی لایک قبایلی طرف ته اور زمونږ کوم پښتانه هغه چې دی کنه نو دی باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زمه چې د ریلیجیس اسکالرز ورته خبرو کی دا به دی باندې اثر ورځي. اقرا او پڑھ نو پڑھ سه کنه لایک اٹ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیا دا وچ دی کدنا کلاسیفیکیشن چې دا دینی دے دا دنیاوی دے زوی مچیون ک دنیاوی تعلیم هم تاسو حاصل وے او غا تاسو غا الله طرف تا خپل ریلیجن طرف ته بوزي نه دا دنیاوی نه دے علم بس علم دے. حکومت له دا پکار دی چې یو خود ټیچر سیلری زغه لکھ کی ای دس انسینټیو زغه ور کی نور پیرنټس اویرنس د پارا گورنمنٹ هم دی کدا پارت پلی کوي شي چې دی اویرنس د پارا پراپر پلانز او پروګرامز دی هغه ور کی کوي شي.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي
زخو پخپلا دا وایم چې د سکولونو د ری کنستراکشن نه زیات ضرورت ته چې ریهابلیټیشن وشي چې کاملیټین سي دلته راغله د سکولونو نه ډراپ او ډیر زیات شروع شو. مشومانو کاغه میل دی کاغه فیمیل دی سکولونه پرې خپل هغه شاته دا و چې په دا کم په قبایلی علاقه کې د ظلم د زیاتې روان دي د زمونږ د قبایلو معیشت کې ډیر زیات خراب کړو نو خلک د دې جوګان دي دا وسل طاقت نه لري چې خپل مشومانو باندې سبق وایي. یو خدا ډیر زیات ریزن وو چې کم سکولونه هلته اویلیبل هم دي هغې دا کاغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی. بل چې کم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلی علاقه کې چې زه وایم نو دوه قسمه علاقې دي چې یو غرونو علاقې دي او یو چې کم دي مین بازارونه دي او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې دا بازارونو سره خواشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته څه نه خلکو کې دا شعور وو چې زموږ ماشومان سبق ووایي. باقی چکم میں داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکول هم دی فیمیل سکول هم دی خو ایجوکیشن پکې نشته. نو زه په قبایلی علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کم دي تراګر یې ذمهوار دي زمونږ چې کوم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي یا زمونږ هغه بوراتیات افته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي نو هغه هم په دغه کې تر سرحده پورې لاس لري چې د خپل علاقې دپاره د پرمختګ دپاره یا د تعلیم دپاره خپل کردار نه دی لوبولی.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلی سیمو کې د 1500 ډېر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوښه سلور شپېته زره ماشومان د زده کړو نه بے برخې شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمی هلو زلو او سکولونو د بیا پرانستو پاړه صدا سی ویل.
اول 41 سکولونو ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو بیا 47 شو. اچھا موږ سره یو کانو هغه سکولونه د 150 نم سی وو خطر. یقینا چې کوم دې کې سکول نی او مطلب ابا خامخا متاثر کیږي. دا کسان پر درګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوی دي. د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي او ځکه چې الته کې یو بی یقینا کیفیت او لا چې کوم طرح غرو دي خپل کارونه کول. اوس الحمدلله زه پوری امید ما چې ډیر زر بمونګه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې ځلې او مخ شان ته کې بحال کول که څنګه چې مخ کې وي. پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوي دي. هغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړی دي. نو ما کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه به مونږه ډیر زر تر ځله بحال کړو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په ښځو استادانو د بشري حقوقو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر جنسې په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلي ډزې وکړې او زخمي کړه. شهناز نازلي څو ورځې وروسته د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطه دی امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات دی عملی کړل شي. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بلونه بعد پښتنو په سیمه د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.